یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپای مختوری السلام علیکم وړاندې مولا دې خبره وو چې په آر کې چارواکي شمنه کوي چې ډیر ژر به د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس معرفي شي د هلمند سلګونو ښوونکو د احتساب په اړه هم اوریدلی شئ خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو صالح محمد صالح اوروي
دفاع وزارت وایي په بېلابېلو ولایتونو کې تر اویا زیات مخالف وسله وال وژل سوي دي په اروزګان کې چارواکي وایي چې په شری داخته ماشومانو شمیر زیات سوی دی راپورونه وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر فیصله کړې چې پر ایران د لګول سویو بندیزونو لرې کیدل دي دوام پیدا کړي د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت تر اویا زیات مخالف وسله وال وژل سوي دي دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي د دغو تعرضي او تهاجمي پوځي عملیاتو په نتیجه کې چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې سوي شپږ اویا مخالف وسله وال وژل سوي او څوارلس تنه مشکوک کسان نیول سوي دي ویلامیه وایي چې په وژل سوو وسله والو کې د وسله والو طالبانو درې سیمه ییز قوماندانان هم شامل دي دفاع وزارت وایي دغه پوځي عملیات په ننګرهار لغمان نورستان غزني اروزګان هرات نیمروز فاریاب او جوزجان ولایتونو کې سوي دي د ملي اردو د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي د دولت کوم مخالفي ډلې هم په دې اړه تبصره نه ده کړې بل خو د لغمان ولایتي اداره وایي د لنګر ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر پټن ځایونو په بمباري کې څلور دولت ضد وسلوال وژل سوي دي د لغمان ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه بمباري پرون ماپښین سوي ده په اعلامیه کې ویل سوي د مخالفانو دغه ډلې په سیمه کې وخت نا وخت پر افغان امنیتي قواوو حمله کولې په اورزګان ولایت کې په شری داخته ماشومان شمیر زیات سوی دی د ولایتي روغتون د داخله برخې مسول ډاکټر ضیاء الرحمن نیازی وایي چې په شری ډیری اخته ماشومان له نور ولسوالیو مرکز ترین کوټ ته کډه سوي دي د علت دغه ماشومانو ته د واکسین نه ورکول شو ولید
د اورزګان ولایت مرکز په ترینکوټ کې د شری واقعیت ډیر زیات شوی دي په لامل هم د واکسین نه تطبیق دی تقریبا د 80% واقعیت دغه یعنی نظر د پخا پر طلبان ډیر شوی
دا به اصل کې د چې په ورستیو کې راپورونه ورکول سوي چې په اورزګان ولایت کې زیاتره روغتیایي مرکزونه د وسلوالو طالبانو لخوا تړل سوي دي په اورزګان کې د روغتیا ریاست مسؤلان وایي چې هڅه کوي لور پروتو سیمو ته د شری واکسین د تطبیق لپاره ډلې ولېږي چارواکو نه دی ویلي چې دقیقا په شری یا سرخکان داخته کوچنیانو شمیر څو ته رسیدلی دی د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه کړې چې پر ایران د لګول سویو بندیزونو لرې کیدل د دوام پیدا کړي تهران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره دغه اټومي موافقه په 2015 میلادي کال کې لاسلیک کړې چې تر اوسه پورې نافذ ده رویټرز نیویارک ټایمز او بلومبرګ د هغو کسانو په حواله چې د ترامپ پریکړه یې له نږدې څارلې راپور ورکړی چې سپینه ماڼۍ په پام کې لري د ترامپ دغه پریکړه نن ناوخته اعلان کړي د رسنیو راپورونه وایي په عین حال کې ترامپ فیصله کړې چې په اټومي موافقه کې د امریکا مکلفیتونو ته په پام سره د ایران پر مرکزی بانک او د تیلو پر صنعت به لبندیز څخه ډډه وکړي د اټومي موافقه له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي دي د امریکا ولسمشر فیصله کړې چې پر ایران نیوی او هدفمند بندیزونه ولګوي روسیې د امریکا په مشرانو جرګه کې د ډیموکرات ګوند استازو هغه تازه راپور رد کړ چې وایي مسکو د امریکا او اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې ګډوډي رامنځته کوي د امریکا په سنا کې د ډیموکراتو استازو دغه راپور د چهارشنبه په ورځ خپور شو د اول وار دی چې د امریکا د سنا غړي د رسمي توګه روسیې د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې په لاسوهنې تورنوي په دې راپور کې د امریکا د سنا ډیموکراتو استازو له دوه لسیزو څخه په زیات موده کې د اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې د اغیز لپاره د روسیې هڅې څېړلې دي خو د کرملین وایند دیمیتری پیسکوف تیر ورځ ویل ټول هغه تورونه چې د نور هیوادونو په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه لګول سوي بې بنسټ دي پیسکوف دغه زیاته کړې چې دا ډول تورونه د امریکا او روسیې دوه اړخیز اړیکې نور هم خرابوي د پنځمه په ورځ د ایران او عراق پولې ته نږدې او د ایران په نورو سیمو کې د زلزلې یو لړ خفیف ټکنونه احساسي ویلي راپور نه وایي چې د زلزلې ډیری ټکنونه په هغه سیمه کې و چې د نومبر میاشت کې په کې یوې سخت زلزلې تر 500 ډیر کسان مړه کړي وو د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې د زلزلې په پرونیو ټکنونو کې د سرورو کسانو د سرسري ټپې کېدو او په کمی اندازې دورانی راپورونه ورکول سوي دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو په روسیه کې د اداري فساد پر ضد د فعال الکسی ناوالنی د انتخاباتي مبارزو ملاتړ کړی دی. ښاغلی پوتین د پنجشنبه په ورځ دا خبره د روسیې رسنیو د مسؤل مدیرانو سره په کتنه کې پرته له دې چې په دې اړه شواهد وړاندې کړي یاده کړې ده. الکسی ناوالنی غوښتل چې د روسیې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې په ترسره په پام کې دي ولادیمیر پوتین په وړاندې کاندید سي. خو د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وویل ناوالنی له دې کبله چې پخوانی جرمی دوسیه لري د کاندیداتوري په شرایطو برابر نه دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون دغه پریکړه غندلې ده. د ولادیمیر پوتین په وینا الکسی ناوالنی یوازینی کس نه دی چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره په شرایطو پوره نه دی ګڼل سوی. او د یونان او مقدونیا چارواکي وایي دوی ډیره هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د مقدونیا د نوم پر سر د لسیزو هڅه شخړه هواره کړي. د یونان صدر اعظم سیپراس ویلي د دې موضوع د هواري لپاره د فرصت یوه کړکۍ ویني. نوموړي د پنجشنبه په ورځ د یونان له ارتودوکس کلیسا وغوښتل چې ګاونډي هېواد ته دي د مقدونیا د نوم کارولو په وړاندې چې یونان هم خپل یو شمالي ولایت ته کاروي له مخالفت څخه ډډه وکړي. سیپراس د یونان دولتي تلویزیون ته ویل باور لري چې په دې اړه توافق د سیمې د ټولو هېوادونو په ګټه دی. د یونان د بهرنیو چارو وزیر نیکوف کوټسیاس په دې اونۍ کې د یونان د مقدونیا یادونه وکړه چې اتن به د خپل شمالي ګاونډي هیواد په نوم ومني.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. ارګ ژمنه کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره بل دریو معرفي شوی غړیو یو تن انتخاب شي.
ډیر ژر به هغه کس د ټاکنو کمیسیون ته ورسي چې هغه په ټول معیارونو برابر وي او دا کار به ډیر ژر وشي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په هلمند کې ولې په سلګونو شونکو اعتصاب کړی.
دا دریم ماشه چې موږ ته پیسې نه راکړي او موږ اړین ودی ته یو چې دا ولې دوی موږ سره داسې کوي.
د حقیقت سره په پروګرام کې به واوري چې څه شی د دې باعث شوی چې د افغانستان د ګمرکونو عواید زیات شي.
فساد کې کموالی راغلی دی په ګمرکونو کې. سهولتونه زیات شوي دي په سرحداتو کې.
د افغانستان جمهوریت ریاستوي چې د غوراوي کمیټې درې تنه ولسمشر ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیتو په هدف معرفي شوې دي. د ولسمشر مرستیال ویاند نجیب آزاد ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې سید حفیظ الله هاشمی، اول الرحمن رودوال او عبدالقادر زازای وطن دوست درې هغه نوماندان دي چې د دې کمیټې له لوري ولسمشر ته ورپېژندل شوې دي. خو د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې اکسین پر دغه انتخاب انتقاد لري. نور حال لکابله ل اکرام الله اکرام څخه خلو اکرام سپ
وروسته له هغه چې د انتخاباتو لپاره د غړو د معرف کولو د غوراوي کمیټې درې تنه نوماندان معرفي کړل. جمهور ریاست که څه هم دقیقه نیټه نه خي خو وي ولسمشر با ډیر ژر د دې درې کسانو لډلې یوې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس په توګه وټاکي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد د جمعې پورز ازادي رډیو ته وویل چې سید حفیظ الله هاشمی او الرحمن رودوال او عبدالقادر زازی وطن دوست درې هغه نوماندان دي چې د دې کمیټې له لوري 13 ورځ ناوخته ولسمشر ته معرفي شول. خاغلی
د ملي وحدت حکومت په ځانګړي ډول ښاغلی ولسمشر باید ډېر ژر دغه درېو نوماندانو سره ځانګړې مرکې وکړي یا انټرویو یا مصاحبه ورسره وکړي او ډېر ژر به هغه کس د ټاکنو کمیسیون ته ورسي چې هغه په ټولو معیارونو برابر وي او دا کار به ډېر ژر وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخواني رئیس نجیب الله احمدزی لرې کېدو وروسته د روان لمریز کال د جدي په شپږمه ولسمشر محمد اشرف غنی د غوراوي کمیټې وټاکل تر څو د کمیسیون لپاره یو بل غړی ور معرفي کړي. راپور نو وايي د کمیټې ته د کار لپاره نږدې 80 کسانو خپل اسناد سپارلي وو چې د اسنادو له ارزیبي کولو او ازموینې اخیستو وروسته ترې درې تنه ولسمشر ته معرفي کړل. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1990 لمریز کال د سرطان شپږمه د پارلماني او ولسوالي شوراګانو د انتخاباتو د ورځې لپاره ټاکلې ده. له بل خوا د انتخاباتو لپاره مدني ټولنې شبکې اکسین د انتخاباتو د غوراوي کمیټې کار د انتخاباتو د قانون خلاف بلل ویلی دی هر کس چې د دې کمیټې لخوا معرفي کیږي قانوني مشروعیت نه لري او کارونه به د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون منفي تاثیرات ولري. د دې شبکې رئیس سپینغر جانداد ازادي راډیو ته وویل
کار کمیته گزینش به اساس قانون انتخابات طوری که به شما معلوم است غیر قانونی است و نگرانی ما ایست که کمیته گزینش هر کسی را که تعیین میکنه طبعا او فردام چون از طریق یک پروسی غیر قانونی میآید شاید مشروعیت قانونیش بسیار ضعیف باشه و این امکان داره که تاثیر بسیار منفی بالای کمیسیون و اداره کمیسیون داشته باشه.
خو د افغانستان د مشرانو جرګې یو غړي نثار حارث ویلي هغه کسان چې د کوروي کمیټې له لوري معرفي شوي با تجربه او مسلکي کسان دي. ښاغلی حارث وایي که د دې کسانو په کارونو کې سیاسي ګوندي او قومي مداخلې ونشي او هغوی دا پروسه په سمه توګه مدیریت کړي نو راتلونکي انتخابات به په شفاف ډول ترسره شي. بلې شي برسېب
مننه اکرام. الله اکرام، په همدې موضوع به د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د اجرایوي رئیس یوسف رشید نظر واخلو خو چې دغه اوس له کابل په ټلیفون را سره دی. رشید صاحب خبرونه ته شرغلی
ډېر
مننه. رشید صاحب راپور مو واورېدو، زموږ د همکار اکرام الله اکرام راپور. په دې راپور کې د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې یا اکسین انتقاد درلود، ستاسو نظر څه دی؟
سلامونه تاسو ته او قدرمن اوریدونکو ته. موږ هم په دې اړه باندې خپله دریځ مخکې غوره کړی وو چې د غوروي کمیټې په دویم بار کې هغه خپل قانوني مشروعیت نه درلود واقعا، ځکه چې په د ټاکنو قانون پر اساس ولسمشر دا واک لري صرفاً چې کله په کمیسیون کې یو غړی عزل کیږي یا استعفا کوي یا فوت کیږي نو هغه دغه پخواني لست نه یو تن د قومي او جنسیتي ترکیب په پام کې لرلو سره هغه د کمیسیون د غړي په توګه ټاکي. دا چې په حکومت کې موږ ستونزې لرو هلته سیاسي شریکان دي، توافق د شریکانو په افرادو باندې په پخوا کې هم یو جدي مسله او معضله وه او اوس هم، نو موږ پیدا کړل چې په غلس باندې یعنی توافق نه و پر افرادو باندې په حکومت کې زما موجود نه و، نو موږ له خاطر ولسمشر د مجبوریت په اساس باندې قانون مات کړ او بالاخره لاړه د غوروي کمیټې خواته چې په دوهم ځل باندې هغه جوړه کړه. اوس افراد معرفي شول په افرادو کې موږ بېلابېل بګراوندونه لرو په هغې کې د ټاکنو متخصصین هم شته.
رشید صاحب وبخښئ که همدې مسلې ته راشو. همدغه درې کسان چې معرفي شوي دي حفیظ الله هاشمي، اول الرحمن رودوال او عبدالقادر زاده وطن دوست، ستاسو په باور دا کسان د دې وړ دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ریاست ته وټاکل شي یو کس له دوی څخه؟ یعنی مسلکی دي
د افرادو په اړه باندې منفي قضاوت په کوم شي عادلانه به نه وي. په کوم ځای په دغه درې کسانو چې زه پېژنم د دې وړ بېلابېل بګراوندونه لري. ښاغلی رودوال د ټاکنو بس کې یو ښه متخصص پاتې شوی دی، تقریبا د اساسي قانون له دورې له دې خوا د دغه ټاکنو برخې کار کوي. ښاغلی قادرزادی هم پولیسي لري کې یو ښه فعال استازی ده او تقریبا من کولی شم ووایم چې هغه هم کولی شي په دغه برخه کې مثبت اغېز ولري. او ښاغلی هاشمي هم له اساسي قانون په دې خوا په دغه پروسو او مسایلو کې دخیل ده او اوس هم یو مدیریتي پوست لري. نو فکر کوم چې درې واړه مناسب کسان دي. ول یو څوک بیا هم تاسو زه یادونه وکړم، هغه دا ده چې بیا هم توافق موضوع به په ځینو باندې ستونزمنه وي، یعنې ولسمشر او اجرایه رئیس به په اسانۍ باندې ونشي کولی چې په ځینو باندې توافق وکړي. ول دا چې بالاخره په درې واړه کې کوم یو د دې په سلاح راځي هغه به د وخت قضاوت وکړي.
دا خو طبیعي خبره ده چې په درو کسانو کې به په یوه توافق کوي او د اختلاف نظر به موجود وي. لیکن رشید صاحب، که چیرته یو کس له دغو نه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه معرفي شي، د انتخاباتو په ترسره کولو کې به ځنډ او خنډ رامنځته نه شي؟ یعنی وخت کافي دی چې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي؟
یو شی باید واضح کړم چې کوم کس له دوی نه غوره کېږي هغه د ټاکنو کمیسیون د رئیس په توګه باندې حکومت نه شي کولی چې هغه معرفي کړي. یعنی هغه به د غړي په توګه معرفي کېږي او د ټاکنو کمیسیون کې به له سره ټاکنه کېږي په اخر کې او یو تن به د رئیس په توګه انتخاب کېږي. ولې یو شی باید ووایم چې یو فرد نه شي کولی چې بالاخره هغه ټول تصویر د ټاکنو ته بدلون ورکړي. دا په ټاکنو برخه کې سوندې دي ولې کوم دي کولای شي چې دا څنګه مسائل تنظیم کړي او یو خلنو خودو برابر کړي چې څه اوس په پنسټ کې موږ دي چې هغه دا چې اته یو څه مدیریت او بل اخر ثابت دي نورې موجود نه دي ټاکنو په نور باندې زه په پایله چې انشاءالله په دې کې حال چې ټاکل شي دا کوم برخه چې د ټاکنو د کې مسند غوړ سره به په ګډه باندې کړئ شي نو یو څه وکړي او کله چې تاسو په پاتې دي هغه ډېر مطمئن نه دي ټاکنو په مدیریت کې یو خبر بدلون راشي
یعنی تاسو په دې باور یاست چې له دغه درغو دریو کسانو ک یو کس کمیسون ته لاره پیدا کی دی باید د کمیسون د رئیس په توګه وټاکل شي
زه په کوم چې د موجوده غړونه زه درې ورته هر چې کمیسون د معرفي شي د ریاست لپاره وال غړونه نسبت نو هر څه کمیسون کې موجود دي
نو دا خو بیا د کمیسون پریکړه ده چې کوم یو انتخابوي
دقیقا ما هم ویل که دا دنیا تان دی کمیسون ته او د ژړې په توګه پاتې کیږي زه به ډېر مطمئن نه یم چې موږ یو ښه بدلون ویني په دې ټاکنو د نصیب په برخه کې او که هلته د رئیس په توګه انتخاب شي شاید چې یو څه تر څه ناڅه په دغه مسایلو کې تغییر راشي او بالاخره د بودجت په برخه کې موږ مثبت بدلون ووینو
یوسف رشید د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو اجرایي رئیس مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته
راپور زموږ قضاوت ستاسو
ازادي راډیو په منځني سبد ولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري په شمال زون کې د نړۍ د آزادو رسنیو خدماتړ بنسټ مسولان وای چې په بلخ ولایت کې د دولتي ادارو چارواکي په موقع سره خبريالانو ته معلومات نه ورکوي په بلخ ولایت کې ګنشمیر خبريالان هم د دولتي ادارو مسولان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په نقص تورنوي مجیب الرحمن حبیب زای لمزار شریفه راپور لري
په شمال ځون کې د نړۍ د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ مسولان وایي چې په بلخ کې دولتي بنسټونه په خپل وخت سره خبريانو ته معلومات نه ورکوي په شمال ځون کې د نړۍ دفتر مشر مبین سایی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بلخ کې د دولتي ادارو د چارواکو لخوا نقص کیږي او دا عمل سبب شوی چې خبريالانو نشي کولای له دې ولایت څخه د پیښو حقيقي معلومات په موقع سره خبره کړي اغلی سایی ازادي راډیو ته وویل
ما در یک سال گذشته شکایت متعدد را داشتیم از
موږ د تیری وکال را په دی خو د خبريالانو څخه شکایتونه ترلاسه کړي دي چې د دولتي ادارو مشران په موقع سره خبريالانو ته معلومات نه شریکوي دوی حتی په ځینو مواردو کې مرکه نه کوي او د معلوماتو له شریکولو ډډه هم کوي
خود ما با
مصیبه حاضر نشویم په بلخ کې د مختلفو رسنیو مسولانه وایي د محلي ادارې چارواکي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په نقص تورن بولي او ادعا کوي چې اکثرا د بلخ ولایت مقام د امنیت قماندانۍ د پوهنې ریاست او د امیر اختیار ریاست د خبريالانو سره دوګونی چلند ترسره کوي په مزار شریف کې آزاد خبريال احمد نبی رفعت ازادي راډیو ته وویل چې دولتي بنسټونه خاصا د امنیت قماندانۍ دقیق او تازه اطلاعات له رسنیو سره نه شریکوي هغه وویل
احمد نبی رفعت هستم خبرنگار در مزار شریف ارگان های محلی به موقعش به وقتش برای خبرنگارا اطلاعات دقیق نمیتن و اینمی یکانا مشکل خبرنگارا میباشه ارگان هایی که به موقعش اطلاعات نمیتن تمام ارگان ها میباشد قماندانی گرفته تا معارف و شفاخانه و مقام ولایت که در وقت معینش برای ما اطلاعات نمیدهد
په شمال زون کې د نای دفتر مشر مبین سایی وایي چې خبريالان په خپل کارځایونو کې هم لا تپتي خالي او رواني ستونزو سره مخ دي د نای دفتر د مشر وایي چې د معاشاتو کمواله د خبريال مسلکي کار ته د لازمي پاملرنې نه موجودیت د هغو اخراج او تهدید له هغه نورو ستونزو شمیرل کی چې د بل خبريالانو سره لاس او ګریوان دي د سجنا نیوز خبری آژانس خبریال ادریس مهرابی وایي چې خبریالان له دولتي بنسټونو څخه د معلوماتو د نتر لاسه کولو ترڅنګ په خپلو کاري بنسټونو کې هم لګن شپه ستونزو سره مخ دي هغه وویل
ادریس مهرابی سم خبرنگار در بلخ دری ولایت به خبرنگاران با مشکلات زیادی مواجه هستند به خصوص عدم دسترسی به اطلاعات که نهادهای زیادی در این ولایت هستند که اطلاعات با آسانی با خبرنگارا شریک نمی سازه همچنان خبرنگاران در دفاترشان و محل کارشان با مشکلات دیگری هم مثل مشکلات مالی مواجه هستند که تا حال به این مشکلات توجه جدی صورت نگرفته
معلومات تا په موقع سره د خبريالانو د لاسرسي ستونزمه د بلخ د امنیت قماندانۍ له مطبوعاتي مسول شیرجان دورانی سره شریکه کړه دورانی د نای دفتر د مسولانو د ادعاو پر دولو سره وایي چې دوی هر کله په موقع سره ماسق معلومات له خبريالانو سره شریک کړي دورانی زیاته کړه
فعال هر کړی چې پولیس تومره خبری کانفرنسونو ته حاضریږي او خبریالانو ته معلومات ورکوي، بل هیڅ تاسې بنسټ نه دی چې خبریالانو سره معلومات شریک کړي. په داسې حال کې د نای دفتر مسؤلان په بلخ ولایت کې اطلاعاتو ته د خبریالانو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه څرګندوي، چې په تازګۍ سره د شمال زون د خبریالانو ټولنې اعلان وکړ چې شمالي ولایتونو کې په رسنیو کې د ښځو ونډه 1.5% کمه شوې ده. مجیب رحمان، حبیب زی، آزادي رادیو، مزار شریف.
په خوست کې د مرغانو د انفلوئنزا ناروغي د یاد مرغانو د والګي مثبت نقش تشخیص شوی دی. په دې اړه باوران په خبرونه کې واوري خوست یو نړیواله موضوع راخلو. راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه کړې چې د ایران او شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي موافقه د اوس لپاره ومني او متحد ایالات تریونه باسي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په عین حال کې تمه ده چې د ترامپ اداره له دې موافقې سره د ژمنتیا ترڅنګ د امریکا له خوا پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، د ایران د اټومي موافقې په اړه د سپینې ماڼۍ د نوي اعلان جزئیات څه دي؟
بله، ډېره زیاته مننه. سلام تاسو ته او اوریدونکو ته. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه کړې چې پر ایران د هغو بندیزونو د لرې کولو کار ته به دوام ورکوي چې له ایران سره په اټومي موافقه کې د هغو ژمنه شوې وه. له دې سره د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې جزئیات په خپل حال پاتې کیږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې او بلومبرګ خبرونې تیره شپه ناوخته د باوري سرچینو په حواله راپور ورکړ چې سپینه ماڼۍ د ټرمپ د پریکړې جزئیات ښایي نن اعلان کړي. په راپورونو کې ویل شوي چې که څه هم ټرمپ به له ایران سره په اټومي موافقه کې د امریکا له ژمنې سره سم د ایران پر مرکزي بانک او د تیلو پر سکتور د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې د امریکا مکلفیتونو عمل وکړي، خو په عین حال کې پریکړه کړې چې پر ایران نور نوي بندیزونه ولګوي. ټرمپ پرون ناوخته په سپینه ماڼۍ کې د خپل ملي امنیت د سلاکارانو له ټیم سره تر کتنې وروسته پریکړه وکړه چې امریکا به د اوس لپاره د ایران له اټومي موافقې سره ژمنه پاتې کیږي. خو د امریکا د خزانې وزیر سټیف مانوچن پرون له دې مخکې ویلي وو چې دی فکر کوي ټرمپ ښایي پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې ټرمپ ښایي همداراز د امریکا کانګرس او خپلو اروپایي متحدانو ته نوی مهلت وټاکي چې یا له ایران سره اټومي موافقه د دله خوخي سره سم تعدیل کړي، کنه متحد ایالات به له دې موافقې نه وځي.
بلې، تکل څه پیش ول چې ولسمشر ډونالد ټرمپ ناسابه خپل پریکړه بدل کړه؟ مخکې خو داس ویل کېدل چې شاید د مخالفت سره وکړي.
سیده، ولسمشر ټرمپ له ایران سره د اټومي موافقې ډیر مخالف او سخت انتقادونه پرې کول، خو د امریکا د ژمنتیا په مسله کې هم له دې موافقې سره د امریکا د ژمنتیا په مسله کې هم دی زړه نازړه و. خو د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې د ګڼ شمېر نږدې همکارانو سپارښتنه ورته کوله چې له دې تړون څخه دې نه وځي، او همداراز ټرمپ د امریکا د اروپایي متحدانو لخوا تر سخت فشار لاندې و چې د موافقې ته درناوی وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی پرون سهار پر ټولو ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې د ایران اټومي موافقې ته درناوی وکړي. هغې وویل چې دا موافقه نتیجه ورکوي. میرمن موګیرینی چې په بروکسل کې د ایران او همداراز د جرمني، فرانسې او برتانیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته خبرې کولې وویل چې دا موافقه به خپل هدف ته چې د اټومي وسلو له جوړولو د ایران راګرځول دي ورسیږي او دا موافقه به ترلاسه کړي. نو ستاسو خبره سمه ده چې دا تغییر ناڅاپي و، مګر پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ باندې هم د کانګرس د ځینو غړو لخوا او هم د اروپایي متحدانو لخوا یو لړ فشارونه و.
مننه. یعنی پرونی غونډه چې په بروکسل کې د اروپای ټولنې د یو شمېر وزیرانو او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ وشوه، د تلار هوا راکړه چې په ټرمپ باندې نور فشار هم راشي او له ایران سره اټومي موافقه بیا هم ومني.
دقیقا همدغه څه ده چې دا تاسو وایي. د اروپا فشارونه امریکا له پامه نشي غورځولای په دې خاطر چې د متحدو ایالاتو هغه اصلي هم په اقتصادي مسایلو کې او هم په سیاسي برخه کې لوی متحد هیوادونه په اروپا کې دي، او چون دوی د دې پریکړې د عملي کېدو او یعنی د اغیزمن پاتې کېدو پلویانو او زیاتې پر دې باندې ټینګار کوو، نو ځکه ولسمشر ټرمپ هم د دوی خبره لپامن شوې غورځولې
او د اصلي تړون اکثریت غړي هم اروپي د اروپي ټولنې غړي هیوادونه دي
شپږ ارخونه چې د موافقه ایران سره لاسلیک کړي یوازې یوې پکې متحد ایالات دي پاتې پنځه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي او جرمني دي چې اکثرا اروپي هیوادونه دي
احمد تکل مننه
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې آزادی رادیو د اف ام په 3.15 اوریدل شي. د ازادي رادیو د نن ورځې په بل سات خبرونه کې یعنی د دوو لدرو پورې وبښي ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د نورستان په اړه خبرې کوو. د نورستان والی مو په دې خبرونه کې میلمه دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د نورستان لوالي خپل پښتنې وکړي. دغه پښتنې ډیر مهم دي چې څنګه په نورستان کې د بیا رغونې چارې مختتلی شي. کوم کارونه چې په نورستان کې شوي دي هغه باید تقدیر شي. هر وخت منفی خبری هم شای ډیر ګټور نه وي خو مثبت انتقاد هر وخت په دې کې شک نشته چې پرمختګ ته لار هواروي. د ازادي رادیو په روان خبرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان په ګمرکونو کې د عوایدو د زیاتېدو مسله د ګمرکونو له یو مسول سره چېړو. خو اوس په د ازادي رادیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې سره واورو.
ستاسو له پیغامونو
بله السلام علیکم. زه سید محمد د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار د مستسیم سفر تاسو ته دا پیغام جوړم. روزانه د وسیمه د لشکرګاه مرم سیمه د 8 کیلومتر سړک دی خان دوکا پار دی په دالاس زلس کال موسسه په راځي په سیف باندې نه خکېږي جوړې نه زما د ورو مقامات څخه دا هیله ده چې دا زموږ و سړک ته پنځه توګه قام وکي. د ازادي راډیو د ټولو همکارانو د شکر کردګي څخه مننه. په وار وار خو د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو کارکونکو د ازادي راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. دا د افغانستان دولت څخه تقاضا کوو د خپل رئیس جمهور څخه او د حقوق بشر څخه دغه د افغانستان بندیان په پلوچرخي کې ولې پر دې پښتنه نه کوي. ټول مسلمانان ته تلس کال شل کال قیدونې ورکړي دي او دوی ټول په محبس کې مریضان دي. نور تبدیلي د ولایتو بندي په درې کال څلور کال کې په یوازې نشي ورته راتلی. دغه زموږ غږ به ټولو مسؤلینو ته ورسوئ. حقوق بشر ته سرنوالانو ته په سلام خطابم.
السلام علیکم. زه محمد کریم د پکتیکا ولایت یو خپلو له طالینه یو سبته لکري څخه زه د پکتیکا وای محمد الیاس سعادت څخه دا غوښتنه لرم چې موږ د یو تفصیلو په ولایت کې تفصیلو فکلي کې مقصد نشته. یو مقصد دې متا په نه هغه د ولایت دی یوازې تعمیر لري او کوتي په پاسپټ نه لري. هم دا څو کالو راځي چې هغه ولایت دی موږ خوندې نه لرو. ټول سبته تفصیلو کې د محمد الیاس سعادت څخه د پکتیکا وای څخدا هله له هم چې دا موږ ته خوندای جوړ کړي او دا خوندای مره ته فعال څه نور خوندای راته جوړ کړي. موږ ماشومان مرکزی له سیټ رواني بیر څنګه چې هغه بیر مشکلات وته نه مخامخ کیږي. والسلام علیکم.
د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې د یو تحقیق په اړه لسمه څرونه ورو.
ناسا یا د امریکا د فضایی تحقیقاتو اداره په دو پلانونو کار کوي چې د یو پر اساس به څلور کواد کاپټر ته ورته ستور بیړۍ د زحل قمر تایتان ته ولي شي چې د یوې شهابي ډبرې نمونې ټولې کړي. د واشنگټن پوسټ رسپانې د راپور پر اساس دا دوه پلانونه د هغو دولسو وړاندیزونو برخه دي چې د ناسا په نویو پولیو یا نیو فرنټیرز پروګرام کې یادونه شوې او اوس ناسا د یوه د عملي کولو په لټه کې ده. هغه څلور کواد کاپټرونه سفینه چې ټاکل شوې ده تایتان ته واستول شي ډارګن فلای نومیږي. دا به لومړی ځل وي چې یو الوتونکی روبوټ یوه داسې قمر ته استول کیږي چې په اړه یې ډېر معلومات نشته. د ناسا له لوري دا استول کیدونکې ستورویړی یا الوتونکې روبوت د ستورو د سترو اورګانیکو مالیکولونو د پیژندلو یا تشخیص وړتیا لري. دا سفینه به د ټایټان پرخي وارزوي او نمونې به مزکې ته راول شي. مزکې ته به د 2028 میلادي کال په نومبر کې راورسی شي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.5 خبري شي. د لنډو خبرونو بخره رسیدلې ده سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت تر اویا زیات مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت ویلي چې دغه پوځي عملیات په تیرو 4 ساعتونو کې سوي دي. د لغمان ولایتي اداره وایي د الینګر ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر پټنځایونو په بمباري کې 4 دولت ضد وسلوال وژل سوي دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. په اورزګان کې ولایتي چارواکي وایي چې په شری د اخته ماشومانو شمیر زیات سوی دی. د ویلې چې دقیقا څومره ماشومان په دې ناروغي اخته دي. راپور نوې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه کړې چې پر ایران د لګول سویو بندیزونو لری کېدل د دوام پیدا کړي. روسي د امریکا په سنا کې د ډیموکرات ګوند د استازو هغه تازه راپور رد کړ چې وایي مسکو د امریکا او اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې ګډوډي رامنځته کوي. د پنځمې په ورځ د ایران او عراق پولې ته نږدې او د ایران په نورو سیمو کې د زلزلې ځینې خفیف ټکانونه احساس سوي دي. راپور نوایي چې د زلزلې ډیر ټکانونه په هغه سیمه کې و چې د نومبر میاشت کې پکې یوې سخت زلزلې تر 500 ډیر کسان مړه کړي وو. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې چې د امریکا متحده تونو پر روسیه کې د اداري فساد پر ضد د فعال الکسی ناوالنی د انتخاباتي مبارزو ملاتړ کړی. شغلی پوتین د پنځم پر ورځ د خبره د روسي رسنوي د مسؤل مدیرانو سره په کتنې کې پرتل دی چې په دې اړه شواهد وړاندې کړي کړی ده. د یونان او مقدونیا چارواکي وایي دوی ډیره هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د مقدونیا د نوم پر سر د لسیزو شخړه هوار کړي.
په خوست کې د مرغانو د انفلوئنزا ناروغي یا د مرغانو والګي مثبت پیشي تشخیص شوې دي. چارواکي وایي چې دغه ناروغي اوسمهال یوازې په وحشي الوتونکو او په ځانګړي ډول کارغانو کې ده. کورنیو چرګانو او فارمونو ته سرایت نه دی کړی. دوی له خلکو وغوښتل چې د کور او فارمونو چرګان یوې بلې سیمې ته انتقال نه کړي او تر یوې مودې باید خوست د چرګانو وړل راوړل هم ودرول شي. له خوست نه نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د کارغانو پر لپسې مړینې او په دې اړه پر ټولنیزه میډیا د خلکو له اندېښنو وروسته څرګنده شوه چې په یاد ولایت کې کارغان او نور وحشي مرغان د مرغانو پر والګي اخته شوي دي. چارواکي وایي د کرنې او مالدارۍ وزارت په لابراتوارونو کې د مړو شویو کارغانو د سیمپل او معاینې خودلې چې یاد مرغان پر والګي اخته دي، خو تر اوسه په فارمونو، کورنیو چرګانو او انسانانو کې د دې ناروغۍ مثبت واقعات نه دي لیدل شوي. د خوست د کرنې رئیس سمیع الله نصرت آزادۍ راډیو ته ویل چې
الحمدلله موږ د مجهزو وسایلو او د ضدعفوني موادو چې څنګه وکولی شو دوی هغه وقایوي شکل مخته یوسو، هغه لرو سره دا چې په خوست کې ډېر زیات فارمونه دي او موږ د چرګانو وخین چرګان لرو لته، نو اوس پور ان شاء الله دې کې د مرض نشته دی، یوازې په وحشي مرغانو کې دی او موږ هڅه کوو چې دغه مرض په نطفه کې خونڅه شي اهلي چرګانو ته سرایت ونکړي.
خوست د کرنې وزیر په لارښودنه د یاد وزارت د صحت حیواني او مالدارۍ عمومي رئیس ډاکټر جهانگیر میاخیل په مشرۍ تخنیکی ټیم تللی دی. ډاکټر جهانگیر میاخیل وایي چې د کرنې او مالدارۍ وزارت په لابراتوار کې په وحشي مرغانو کې د والګي بیماری تثبیت شوې ده او دوی غواړي د خوست اوسیدونکو ته دا پیغام ورسوي چې خپل ماشومان او کورنۍ چرګان د دې مرض څخه وساتي.
یا وړل راوړل د چرګانو د فارمونو نه یا د کورونو نه دای وازی د زراعت ریاست په اجازه باندې سر ته رسیدي، کچیرته دوی اجازه څوکونه لري باید چرګان انتقال نکي. دا ستونزه وازی د خو ستونزه نه ده، د ټول افغانستان ستونزه ده. دا ناروغي کې دیش انتقال شي نور ولایتو ته وغځيږي، فارمونو ته او کورنۍ چرګان ته انتقال شي او حتی انسانان هم خطر لاندې راوړي شي.
د حیواني بيماري د برخي او بلتن ډاکټر محمد خالد شهيوال چې د کرنې وزارت په پلاوي کې خو ستراغلي وایي چې
تشویش ملدین داس خدای نه خواسته فارمونه ته او انسانانو ته انتقال نسی مو حال زری ته په تلاش بدای سی بیماری په زودترین فرصت سره مهار کو.
د مرغانو والګي او بل خطر داده چې کله ناکله انسانانو ته هم سرایت کوي او د ډاکټرانو په وینا چې ناروغان شپته سلنه د تلف کېدو خطر لري. د خوست د عام روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی وایي چې ټول هغه بیماران چې تنفسي بیماری لري نږدې کلینیکونو یا ولایت روغتون ته مراجعه وکړي.
تر اوسه پورې کومه پیښه په انسانانو کې نه ده ثبت شوې، خو د دې لپاره چې انفلونزا یو ویروس دی هغه مریضان چې تنفسي مشکلات ولري زر تر زره دي نږدې کلینیکونو ته یا د خوست تخصصي ملکي روغتون ته مراجعه وکړي تر څو د هغوی نه سیمپل واخیستل شي، خدای نخواسته په انفلونزا ویروس باندې مبتلا نه شي.
د پروګرام په پای کې د خوست د مرکزي باغ د ونو لاندې د موظفو کسانو لخوا چې ټول محافظوي تدابیر یې نیولي ول لسګونه مړه شوي کارغان راټول او وسوځول شول. په یاد پروګرام کې د خوست مرستیال والي شیربادشاه ارګونی هم له خلکو وغوښتل چې د متخصصینو د لارښودنو په رڼا کې د یاد ساري مرض په مخنیوي کې همکاري وکړي.
وړاندې د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د ګمرکونو له یو مسول سره شخیدلې یو. د افغانستان د ګمرکونو اوایت سش کال زیات شوې دي، خو لا هم ستونزشته. د حقیقت سره تر پروګرام مخکې هلمند ته مخه کوو. د هلمند د درو ولسوالیو د ښوونکو معاشونه ځنډیدلې دي. د هلمند د ښوونې او روزنې رئیس پرا د دغه ولسوالیو پر آمریتونه اچوي، خو د ولسوالیو آمرین وایي د معارف ریاست غفلت کړی دی. د ګرشک ولسوالۍ 650 ښوونکو اعتصاب کړی. زموږ همکار الیاس دی دغه مسله په دغه تفصیلي راپور کې څېړلې ده.
د سهار پر 8 بجې پیل شوی ښوونځی 9 بجې بې نظمه ښکاري. زده کوونکي د ټولګیو بهر ډلې ډلې ګرځي او ځینې په خپلو کې ملنډې وهي. د لشکرګاه څخه لري د ګرشک ولسوالۍ د شیخ ابوالفاتح بوستی د منځني ښوونځي په انګړ کې د سلګونو زده کوونکو د درسونو د ویلو وخت، خو د ښوونکو د حساب له امله تدریس نسته. زده کوونکو وایي ښوونکو ورته ویلي دي چې تر هغو به درس ورنه کړي چې دولت د دوی د دوو میاشتو پاتې معاشونه ورنه کړي.
مانو محمد ادریس حلیم مشکل ده استادان ته ماشینور کې د ادویه درې ورځې کې چې مشت درسونه نه را کړی او امتحان مم دغه زمر د اندی ورځ د امر د دغه ورځ نه بعد استادان ته ماشور کول چې مشت تدریس راي.
عبدالقادر مسلم یار مشکل لغه چې د معلومات ماشینور کې او مشت دغه درس تدریس نه وکي.
مانو جلال احمد انا سغموز انت مر معلومات دغه ماشینور کې چې مونږ روان دي په دغه درسونه نه ورتوي.
سموږ ته مونږ روان دي په دې درې ورځې ورته پاره دي معلومات ما شنور کې او زموږ نه تم نام سبقانو شي نسته.
ستونزې وازې را کول زما شوونکو د ماشینو نه د اوس د معرف رسمي شوونکو ته هم دوه میاشتې کېږي چې ماشینه نه رسیدلې. د شیخ ابوالفاتح بوستی په منځني ښوونځي کې د ګرشک د نږدې اکثرو ښوونځیو ښوونکي راټول شوي دي او پر یو زاړه ایراني فرش نیم لمر او نیم سیوري ته ناست دي. دوی وایي بل کار نه لري، د کلي د دکاندار قرضدار دي او نور د یوې ګولې ډوډۍ توان هم نه لري ورپاته.
استادان دلته ولاړ دي، دا د څه دپاره ولاړ دي؟ دا د یو اتصاب په خاطر ولاړ دي. خپل اتصاب د به تر خپل ادب تر ختمېدو پورې ادامه ورکول کېږي، ځکه چې دا درې میاشتې کېږي چې هېڅ استاد معاش نه دی.
رئیس معرف هله یو استاد ویلي وه چې څه چې معاشونه وتلي دي. موږ چې د مدیر معرف سره تماس نیولی دی، مدیر معرف ویلي دی چې دغه دی یا نه مدي اوس ایستلی.
چا ته 3000 ورکړی وي، چا ته 100 ورکړی وي، خو یو 6000 روپۍ معاش دغه چې 2000 روپۍ وای ګرځولي دي. او زموږ ته خپې معاش د ار نه پر څخه تقریبا 6500 افغانۍ ګرځي.
دغه درې معاش چې موږ ته پیسې نه راکړي او موږ اړین ودی ته چې دا ولې دوی زموږ سره داسې کوي.
د ښوونکو د دې خبرې چې د ماشینو توجه پر وخت د دوی نه د معرب د مسولینو لخوا پیسې اخیستل کېږي څوک ښکاره ثبوت نه لري، خو د ښوونکو د ماشینو په برخه کې اساسي ستونزه چیرې ده؟ د ګرشک ولسوالۍ د ښوونې او روزنې امیر محمد ناصر میر وایي اوس ستونزه د بودیجې په کسر کې ده. خو څنګه؟ ولې د ښوونکو د ماشینو پیسې کمې شوي دي؟ میر مشخص ونه ویل، خو زیاته کړه لوړ پوړي چارواکو په دې برخه کې غفلت کړی دی او د دوی ماشینه زندګلې دي. د معرف دریاست مسولین چې ښوونکو ته په ماشینه رسولو کې پرشکاري یو پر بل تورونه لګوي. د هلمند د ښوونې او روزنې رئیس پویالی قدرت الله یعقوبی وایي د ګرشت لپاره د ښوونې او روزنې امیر غفلت کړی دی او پر وخت یې فورمې نه دي ډکې کړي. په داسې حال کې چې د ګرشت معرف امیر محمد ناصر میر وایي د تیری میاشت پر څلورمه نیټه د شپاڼسم په نوم فورما چې ماشینو پریز راکیږي مستوفیت ته سپارلې ده.
دا مثابته کړې ده او هم په اسنادو ثابتو موږ د کوس تر څلورمه پورې موږ 16 تر مستوفیت رسولې ده چې شپږ ورځې له د مالی کال پاتې دي، خو بیا هم ماته کسر د بودیجې راځي. نو نور زما مسولیت څه دی چې ماته شپږ ورځې د کار نور لا هم پاتې وي او ما خپل پروسه د ادارې خلاصه کړی، ما خپل پروسه کاغذي خلاصه کړی، خپل مسولیت مې ادا کړی. نو نور خو مسولیت زما هغه نه دی چې خدای نه کړده د خپل صلاحیت یا د خپل مسولیت څخه اضافه کار وکړي.
د پوهنې د ریاست یوې سرچینې د نوم نشدلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دي چې د پوهنې د ریاست په چوکاټ کې د اوسنیو معلمینو او ممرونو په موجودیت کې تر نوي ډیر کسان مقرر شوي دي او د رسمي معلمینو پر ځای ماشونه تازه مقرر شوو کسان تور کول شوي دي، ځکه نو د بودیجې د کسر یا کمر سره مخامخ شوي دي. خو د هلمند معارف رئیس پوهیالی قدرت الله یعقوبی دا خبره نه مني.
کاملا موږ درده وو، یعنی موږ اضافه تشکیل باندې هیڅوک نسی وکړلی، دا د قانون خلاف عمل دی، هیڅوک نسی کولی. یعنی حتی د معارف وزارت مسلسل مکتوبونه راغلي دي چې تاسو خپل تشکیل پوره کړئ. کسر د بودیجې چې راځي نه یوازې دا چې دا په ګریش ولسوالۍ کې د کسر بودیجې راځي، خو باید د هلمند په ټولو ولسوالۍ کې د کسر د بودیجې رامنځته شوی، نه یوازې دا چې په ګریش کې. دلته وظیفوي غفلت شوی دی. کسر د بودیجې په هغه صورت کې رامنځته کیږي چې د ټول هلمند معاشات باید د وی بیاشته پاته وي. دا چون دی یوازې د ګریش ولسوالۍ پاته کیږي، زموږ مشخصا موږ ویل چې شخصا د پوهنې امیر په دې برخه کې څه مشکلات لري.
شاغلی یعقوبی د نویو مقرریو خبره په داسې حال کې نه مني چې د دې ریاست مالیه او ادارې مرستیال ادریس افغان وایي د پوهنې د وزارت د یو مکتوب د امر له مخې نوي کسان مقرر کړي دي او دغه مقرریو د دوی بودیجه د کسر سره مخامخ کړي ده. دی وایي تر هغه چې نوی مالی کال پیل نشي د ښوونکو معاشونه نشي ورکولی. د زیاته کړه د سنگین او ناوی ولسوالیو دی وی خو د ګریس ولسوالی د ښوونکو د دوه میاشتو معاشونه د بودیجه د کسر په خاطر ځنډیدلی دي.
ستونزه په دې کې وه چې موږ وزارت مقام په هدایت خالي بستونه ډاکړل چې دغه بستو په اساس وزارت مقام موږ ته دغه بستو مطابق بودیجه راکړې و. نوې بستونه موږ ډاکړل دغه په دغه خاطر چې نوې بستونه موږ خالي بستونه درلوده، لاغه استادان مو نوې استخدام کړل، دغه په دغه خاطر بودیجه د کسر سره مخ
د یادو درې ولسوالیو د ښوونکو معاشونه نږدې 15 میلیون افغانۍ کېږي. ویل کېږي د پوهنې ریاست په یو شمېر هغه بستونو کې هم کسان مقرر کړي دي چې د مقرري صلاحیت د دوی تر توان لوړ او په وزارت پورې اړه لري. په ولایتي شورا کې د ګریش د خلکو استازي ګل آغا مسلم وایي د معارف رئیس ورسره منلی دی چې د ښوونکو معاشونه اخیستې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به د معارف رئیس قدرت الله یعقوبی شورا ته وروبولي او په دې اړه به وضاحت وغواړي.
ما چې تر ډېر حد پورې پوښتنه کړې ده رئیس معارف سره، رئیس معارف خو وویل چې معاشونه ایستلي دي وړي دي. بیا چې مو پوښتنه وکړل معاشونه نه وتلي، رئیس صاحب معلومات نه درلودلی. موږ دا اوس پیلن پر دې باندې ناست درلودله، غواړو چې د رئیس صاحب معارف راوغواړو، دغه سره پوښتنه وکړو، معلومات ځینې وکړو، لکه څنګه چې دا اوس پوښتنه تا وکړه دې په هکله باندې معلومات ځینې وکړو، پوښتنه ځینې وکړو چې مشکل په چیش کې دی، ولې داسې کېږي.
څو ورځې وړاندې په هلمند کې د ودان افغانستان د ګوند د ساوي دفتر مسؤلینو په لشکرګاه کې د معارف پر وضعیت د دریو میاشتو په اوږدو کې د یوې ترسره شوې سروې نتایج خپاره کړل چې په کې راغلي وو چې د هلمند د ښوونې او روزنې بهیر په تر ټولو بد حالات کې دی. په هلمند کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي 422 دي چې یو 32 دولتي ښوونځي د نامنو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي چې د ځینې شمیرو له مخې تر 1000 ډیر ماشومان یې د زده کړو به برخه کړي دي. محمد راستي، ازادي رادیو، هلمند.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د افغانستان مالیه وزارت وایي سکل د ګمرکونو اوید لوړشوي چې یو لامل هم د فساد پر ضد مبارزه ده. دا چې د افغانستان د ګمرکونو اوید تر پخوا څومره لوړشوي، لا هم په کومو برخو کې فساد شته او څومره اوید اوس هم شخصي جیبونه ته ځي، هغه مسلې دي چې د حقیقت څه دي د دې اونې په خبرونه کې پرې بحث کوو. زه شاه محمود شنواره یم او د نن په خبرونه کې په همدې اړه د افغانستان د مالیه وزارت د ګمرکاتو لمرستيال نجيب الله وردک سره غږیږو.
موږ سم محترم لمړی ډیر زیات مننه چې تاسو موږ ته وخت راک د مرکه لپاره. په لومړي سر کې کړه وی چې د ګمرکونو اواید څومره لوړ شي وي دي؟
ډیر شکر، ډیر مننه راتک څخه مو.
سه کال یعنی دیار لسو شپگ نیوی مالی کال چه دی قوس پا آخر که ختم شو پا دی کال که مونگ یو سل نشبت اشاریه یو میلیارد افغانی دا مونگ را طول کلی چه پا دی که دری او یا میلیارد دا دی گمرکاتو دلار نر را طول شوی او نور باقی مانده بیا دی عواید و وزارتون لارنه و مستوفیتون لارنه دا پیسې راټول شو او همدارنګه بیا دی ایم اف سره مو کوم هدف ټاکلو د هغې په مقایسه باندې تقریبا 14 میلیارد افغانۍ د افزایش پدې کې راغلو
کوم شخص نه وایي په کوم ګمرکاتو کې د غوید لوړ شوې دي آیا په ټولو کې
په ټولو ګمرکونو کې د مونږ د عوایدو کچه په لوړه وه چې د هرات ګمرک په راس کې د څو کاله قرار لري او صح کلم د ټول نه زیات عواید چې راټول شوي هغه د هرات ګمرک د لارې نه
د عوایدو لوړوالي لامل ستاسې په نظر څه دی د فساد مخه نیول شوې ده
د فساد مسلمان چې فساد کې کموالی راغلی دی په ګمرکونو کې سهولتونه زیات شوي دي په سرحداتو کې یعنی مونږ ځینې خاص میکانیزمونه هغه مو شروع کړي دي چې د هغې په تطبیق باندې تابندې عوایدو کچه اضافه کیږي
که اوس راشو د فساد موضوع ته اکثره هغه ادارې چې هغوی عواید لوړ لري نو په دغه ادارو کې د فساد خبر خلک کوي که مشخصا مونږ د بیلګې په ډول د تورخم ګمرک ونیسو کړي خو په ننګرهار کې تقریبا څو کاله وشو چې هغه ترازو غیر فعاله دی
مونږ تقریبا یو درې میاشتې مخکې د افغانستان د کابینې مجلس ته یو طرحه وړاندې کله چې هغه ترازوګان چې په سرحدونو کې د وزارت فایدامې مربوط دي هغه باید ګمرک ته ورکړل شي ځکه متاسفانه هغه د تجارت دپاره هم د مشکل او د ستونزو سبب ګرځېدلی دی او په عین حالت کې هغه باعث د فساد هم شوی دی نو خوشبختانه چې هغه طرحه منظوره شوله تاییده شول تقریبا د یو څو ورځې کیږي چې په ټولو سرحداتو کې چې کوم ترازوګان په ځینو ځایو کې چې موږ نه درلودل نو زم ښه شول چې موږ د پاره یو سهولت شو نو د موږ ترازوګان چې دی هغه یو خدای دی چې د وزارت فایده می څخه ترازوګان هغه شو بل لوی هغه دا ده چې چون ټکنالوژي ورځ په ورځ باندې مخ روانه ده موږ چې کوم ترازوګان مخ کې درلودل اکثره ترازوګان هغه ډیر پخوانی سیستم باندې جوړ دي نو پاری کې متاسفانه د فساد دغه شته دي ځکه چې موټر راځي لارې راځي په ترازو باندې دریږي او غو وزن خودل کی کې ریکارد به نه پاتې کی مونږ اوس کوم نوی پروګرام شروع کړی دی چې باید د حمل یا د ساور میاشت تر اخر پورې د مکمل تطبیق شي هغه به مونږ ډیجیټل ترازوګان نصبو چې هغه به برته د مونږ د ګمرکاتو د سیستم چې د سکوډا په نوم باندې دی د سکوډا سره به وصل نو هغه به دای چې هر موټر چې راځي معلومیږي چې مثلا یو میاشت دوه میاشتې یو کال مخکې کوم موټر راغله او وزن څومره و څومره وزن ته اجازه ورکړل شوې ده ټول شی په کمپیوټر کې غږی یعنی نشي کولای چې مامور خپل تصمیم ونیسي چې د دې موټر وزن څومره دی
څه فکر کوي تر وخت په جدي الکترونیکي کپلو کې دا پوښتنه راته ځواب کړي لکه څنګه چې تاسو ویل چې تیرو کلونو په پرتله باندې زمنګ اوید لوړ شوې دي اوس هم زمنګ د ګمرکونو اوید فرار کوي په کوم برخه کې
متاسفانه چې هم فساد په اداراتو کې شته دی د ګمرک په ادارو کې او هم فرار د عوایدو شته دی مونږ چې معمولا دغه عواید اضافه کوو په کومه فیصدي باندې چې دا عواید اضافه کیږي دا تنها په رشد اقتصادي پورې اړه نه لري دا د مونږ ټول مغه تعهد مو چې په اول سر کې اعلان کړی دی چې مونږ به د فساد سره مبارزه کوو یعنی زیاتره د مغه د خلکو جیبو ته نه ځي د بیت المال پیسې بیت المال ته راټولیږي نو دا په دې خاطر باندې دا اضافه والی دی نو په ټولو ساحو کې متاسفانه د مونږ هغه شته دی قاچاق شته دی په داخل د ګمرکاتو کې مشکلات ستونزې شته دي په همدې خاطر باندې مونږ غواړو چې هم په ټکنالوژي بخش کې هم په منابع بشري کې مونږ یو سلسله طرحې او پلانونه لرو چې کوم خلک واقعا لاړ شي په څه شکل باندې د هغې نظارت وشي چې هغه خپل اجراءات په څه شکل باندې کوي که
په کوم برخو کې چې فساد شته چې تاسې خپله هم یادونه وکړله د دې په وړاندې مبارزه شوې ده که شوې ده تاسې هغه پایلې ته رسېدلی یاستئ نتیجې ته
نه پایلې ته خو زه فکر کوم چې دا یو دوامداره کار دی د مونږ هغه کومه ډېره مقدسه مبارزه چې د فساد په وړاندې مو شروع کړی ده، هغه به دوام ورته ورکو. که چیرې ترازو اوس کمپیوټر کیږي، دا به د فساد په وړاندې به یو غټه مبارزه وي. که چیرې موږ په یو سیستم باندې خلک استخداموو او بیا یې په ګمرک کې توظیفوو، دا به هم د فساد په ارتباط باندې یو غږ. په دا اوسو وختو کې مو یو بل پروګرام غواړو چې شروع یې کړو، انشاءالله په لنډ وخت کې به تاسو ته هم خبر درکړو. موږ غواړو چې هغه ټول هم د عوایدو په بخش کې چې کار کوي او هم د ګمرکونو په بخش کې چې کار کوي، دوی ټولو ته موږ غواړو چې دوی دارایی باید ثبت شي چې تا د دومره پیسې د کمه کړي دي، د کم ځای نه د کړي دي، مخکې د څومره پیسې درلودلې، اوس د څومره پیسې درلود، بیا به په هر کال باندې د دوی د دارایی کتل کیږي. د هغې هدف مو دا دی چې کوم د فرار کچه چې ده چې دا راټیټه کړو، د فساد کچه چې ده چې د بین یوسو، او هغه څوک چې واقعا په دې کې دخیل دی مطلقاً د ادارې څخه یې وباسو، منفک کړو او څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړو، چې عملا دا پروسه هم د اوس هم روانه ده.
که موږ لوی ترانزیتي دروازې وګورو، هلته په کراچیو کې مالونه قاچاق کیږي، چې هغه د خپل هم د عوایدو د فرار یو بیلګه خلک دا یادی، چې د مثال په ډول باندې په تورخم کې هر ورځ په سلګونو کراچوانان دي چې هغوی مالونه په کراچۍ کې راوړي او د محصول نه پرته بیا ښار ته ځي.
په مجموع کې د ټولو اداراتو خصوصا په سرحداتو کې چې د موږ سره دي، د هغوی همکاري راسره شته ده، مګر متاسفانه د وایم چې په هغه کچه چې باید وي په هغه کچه باندې نشته. په هماغه خاطر باندې باعث دې ګرځي چې مثلا که مال په کراچۍ کې تیریږي یا مثلا څوک د ګمرک څخه په څو کیلومترۍ کې د باندې تیریږي په قاچاق توګه باندې، که نه دا ټول امکانات شته دي، ځکه چې کوم ځای کې چې نغدې پیسې اخیستل کیږي هلته متاسفانه د فساد هغه امکان شته دی او د فرار د عوایدو امکان شته دی. نو موږ غواړو چې د تر هغې پورې چې څو په هغه د خارج په شکل باندې ټولګیټونه جوړیږي او دروازه برقی جوړیږي او بانکونه په مغه شکل باندې پیسې واخلل شي، نو تر هغې پورې موږ حاضر یو چې د نورو ادارات سره په هماهنګۍ باندې دا پیسې په سرحد کې واخلو، تر نور چې په داخل کې د نورو د فرار د عوایدو کوم امکانات چې دی هغه د منځه لاړ شي.
اوس راځو داخل د ګمرک یو برخه چې خلک یو څه انتقاد لري، هغه د تشریح په برخه باندې ده. داسې ویل کیږي چې مالونه چې هغه لوړ قیمت ولري او په ډېر ټیټه بیه باندې هغه دغه کیږي، تشریح چې دی په درست ډول نه کیږي، دا تاسې منئ؟
تشریح دا یو تخنیکي موضوع هم ده. تشریح موضوع په دې شکل باندې، په نور دنیا کې د ټول مالو تشریح هیڅ وخت نه کیږي. تجار چې راځي، تجار خپل اصل اسناد باید راوړي، وایي چې دا مې انوایس دی، دا مې بل اپلوډینګ دی، دا مې د نور اسناد دی، او د هغې په اساس باندې ګمرک به ورته اظهارنامه اچوي. بیا په مغه خاطر باندې تقریبا درې کاله مخکې موږ ریسک مینجمنت یا مدیریت خطر شروع کړ. مدیریت خطر دا معنی چې مثلا هغې په اساس باندې کم تجار موږ پوښو چې هغه متاسفانه تخلفکاري، هغه بیا سره لاین ته ځي. سور لاین دا معنی چې هلته به تشریح ده. موږ تقریبا هغومره امکانات هم اوس فعلا په ګمرکونو کې موجود نه دي. موږ تقریبا مثلا ننګرهار دی، اول جلال آباد ګمرک، موږ روزانه تقریبا درې نیم سوه ته څلور سوه لارۍ راځي روزانه. نو که چیرې دا د په صحیح توګه باندې دا ټول تخلیه شي او بیرته تشریح شي او بیرته دې بارګیری وشي، نو دا خو نو ډېرې وسیع امکانات ته ضرورت لري. دا اوس هم زه وایم د ټولو وطنوالو ته، خصوصا تجارانو ته، د ما پیام هم دا دی چې که چیرې دوی اصل اسناد موږ ته راوړي، موږ نهایت زیات تسهیلات دوی ته.
سوداګرو هم په دې کې ګټه ده، ځکه هغوی هم په همدې خاطر باندې ویل کیږي چې هغه اصل اسناد نه راوړي او جعلي اسناد راوړي او په تشریح کې ترې تیریږي.
نو په هماغه خاطر باندې دوی هم د ستونزو سره مخامخ دي. یو وارې په داخل د ګمرک کې مال محصولیږي، بیا وروسته مراقبت سیار نیسي، کنه بیا مختلفې ادارې مغلته درئ، څومره چې دوی د موږ سره همکاري ونه کړي دومره به دوی هم په ستونزو کېږي.
یو موضوع چې بله ډېره مهمه ده، هغه د زورواکانو، هغه سوداګر چې هغه زور هم لري، د هغوی موټرې بغیر د محصوله ښار ته بتللي، په تیر کې دغه ستونزه اکثره چارواکو هم منلې، اوس دغه مشکل شته؟
حد اقل زه متاسفانه چې د دې خبرې دا کومه چې هغه ده چې تاسو وایئ چې پخوا منل شوې ده، یعنی زه نشم منلی. زه وایم چې بدون د محصول څخه مال د ګمرک څخه نه دی وتلی، او که په قاچاق باندې راځي یغه خو نو جدا بحث دی.
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د تورخم په ګمرک ساس یو کارمن په دې نو وهل شوی چې د یو کس پورې مشخص تړل شوی موټرو هغوی غوښتل چې جلال آباد انتقال کړي ولې هغه د محصول دپاره درول دی په ځای باندې چې هغوی مالونه ونه درول ولې هغه کارکوونکي وهلې و د ګمرک.
خو د مشکلات خو متاسفانه هغه شته دي، مګر هغه قضیه هم د ننګرهار چې ده هغه موږ تر بررسي لاندې ده
چې ولې دا معلومیږي چې د زوراکانو دغسې دغه شته دي چې هغوی مالونه انتقالوي
بدون د محصول څخه هرګز نه.
په هغه ورځ باندې چې دا کارمند وهل شوی او دا موټر یې پرته د محصول نه وي تېرې شوي
نه خیر نه 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 هغه 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 قضیه په دې شکل باندې نه و. موږ ته چې کوم ابتدایي بررسي شوی دغې پر هغه قضیه کړې ده تفاوت په باغ کې و، تفاوت په محصول کې و. تجار طبعا غواړي چې کم محصول کې او هغه وختل چې مکمل قانون په تطبیق کې نو هغه په مابین کې جنجال او هغه راغلی و. یعنی هغه تجار نه دی، هغه قاچاقبر دی او د قاچاقبر په وړاندې باندې به ان شاء الله نه تنه د افغانستان د وزارت مالیه رهبری بلکې د ټولو حکومت رهبری به دغه په وړاندې باندې سخت غنه کار اخلي. د ډول قاچاقبر په ارتباط باندې به پاینده کې د موږ د اجرات په وړاندې تاسو خبر شي.
مننه موین سی بیا ورسته پوښتنه کده هم راته جواب کوي. تاسو هم خبر یاست یو ډیرو خلکو هغه لیست ولید چې د ګمرک نه پیسې ځین اشخاص ته یا کسان ته ورکول کیږي، دغه موضوع حقیقت لري کوي دغه پیسې د کوم ځای راځي چې بیا اشخاص ته ورکول کیږي؟
نو هغه لیست خو مونږم د مطبوعاتو د هغه د لارنه په خبر شولو د سوشل میډیا د لارنه په هغه لیست باندې خبر شو. نو موضوع محول کړی ده هغه عدلي او قضایي ارګانونو ته، او که چیرې ثابته شوه نو هغه اساس به معلوم شي چې د کوم ځای نه د پیسې راځي او چاته ورکول کیږي، ولې ورکول کیږي. او د ما غوښتنه به هم دایي چې ډېر سخته جزا دې خلکو ته ورکړل شي، هغه څوک چې اخلي او څوک چې ورکوي. او مګر موږ نو بیا په دې ارتباط باندې چون موضوع د عدلي او قضایي او د نورو ارګانونو تر بررسي لاندې نه، په هغې خاطر باندې موږ توقع داده چې هغه اخري نتایج موږ ته ووایي.
تاسو د حقیقت څه دی په خپرونه کې د ګمرکاتو موین نجیب الله وردک مرکه واورېده چې وایي دوی د فساد پر ضد مبارزه کې جدي دي، او دا یې هم ومنله چې په ځینو برخو کې لا هم فساد شته او د دې ستونزې د مخنیوي په خاطر په پام کې لري چې په داخل د ګمرک او ترانزیتي دروازو کې سیستمونه کمپیوټري کړي تر څو د عوایدو د فرار مخه ونیسي. د حقیقت صدې خبرونه تر همدې ځای وا تر بیا خو وخت.
شغل رازی بل مختا کا تاین شمشار میں